تا دوی په ډیر شور او ځواک سره د غزې د جګړې د پاتې رسیدو جشن لمانځه، د حماس قوت څنګه ارزوي؟
یو خود سیدی چې د سیاسي اداراتو خپل سرګندونی دی، یو د ستراتیژیکو مراکزو قوي بحثونه یا چیړنیز مسله ده. هغه کې دلته ډېر واضح ویل کېږي چې حماس افراد او اشخاص نه دي، دا یو فکری او مفکوره باندې ولاړه ډله ده، یوازې په غزه کې نه ده بلکې په مصر کې شته او په نورو دنیا اسلامي نړۍ کې هم شته. دا د لری نکړی شي اما کېدی شي چې د سیاسي واکداري کې نور برخه ونه لري.
او روسي پښتنه کوم ډاکټر صاحب کور ودان چې مکتمو وخت راک د غزې د بیارغونې بحث څومره مهم دی، که څه هم د مصر ولسمشر عبد الفتاح السیسی له ښاغلي ترامپ نه غوښتي چې د غزې د بیارغونې په اړه د جرمني او د مصر د ګډ کانفرنس چې په نومبر کې ممکن جوړ سي ملاتړ وکړي. نړۍ خصوصا لویدیځ څومره لیواله دی چې غزه بیا ورغوي، ځکه غزه تقریبا له خاورو سره یو شوی.
بخکې له دې نه چې دا خبر وکړي چې باید دام وویل شي چې اصلا مسله د ضمانت ده چې څنګه دا پلی کوي، هغه میکانیزم به څه وي چې رښتیا هم دغه په بیا رغونه او که نور مسایل څخسم ته دغه شي عملي تضمین کړی شي. نو عربي هیوادونه په ځانګړي ډول مصر، قطر، سعودي عربستان سیاسي او عملي تضمین کړی او حتی امریکا او اروپا ایټالیا هم کړی دی او سیاسي فشارونه هم وارد کړي دي. نو که مسله په همدغه شکل باندې مخ په وړاندې لاړه، نو دا امکان ډیر زیات شته دی چې کیدلی شي چې غربي نړۍ به دومره زیات هغه بار اوچت نه کړي لکه څومره چې عربي نړۍ خصوصا خلیجي نړۍ دی د دې بیا رغونې لپاره قوي وګوري.
کور ودان د منځنی ختیځ د چارو کتونکو ډاکټر عبید الله برهانی و چې له ازادۍ رادیو سره یې د غزې د اوربند د تړون پر څرنګوالي او د غراز دغه تړون په نورو اړخونو او شته ضمانتونو خبرې کولې. تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
پرون د اکتوبر 14 د طبي پیښو د خطر د کمولو نړیواله ورځ په افغانستان کې بیا خلک له دې پیښو ډیر رانځوړي، په دې راپور کې ورته کتنه شوې.
د کونړ د څوکۍ ولسوالۍ یو اوسیدونکی نعمت الله چې د 3 اگست په 1 د مرګونی زلزلې له امله سخت زیانمن شو، هغه وایي میرمنه او دوه ماشومان په دې زلزله کې مړه او کور یې ونړید او اوسمهال د خپلې پاتې کورنۍ سره تر خیمې لاندې ژوند کوي.
کور مې ټول ونړید، یو مې پکې کور والا شهید شوله، زوی مې شهید شو، یو مې لور شهید شوله. زما د ټولو هر چا نه دا هیله ده چې موږ سره مرسته وکړي. ژمی را روان دی، موږ سره کور د جوړونې یو زمینه برابره کوي. ستونزې مشکلات دي او موږ ورسره مشتګریوان یو.
په ختیځ ولایتونو په ځانګړي ډول کونړ کې له دې مرګونی زلزلې وړاندې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمېر نورو برخو کې هم ګڼو طبیعي آفتونو بې شمېره کسان اغېزمن کړي. د بغلان یو اوسیدونکي دوست محمد چې د دې ولایت د بورکی ولسوالۍ اوسیدونکي دی او د تیر کال سیلابونو له امله ورته زیانونه رسیدلي ازادي راډیو ته وویل. دیوای زموږ په سیمه کې سیلابونو ټول خلکو ته ګڼ زیان نه واړول. زموږ په کلی کې 13 کورنۍ وسیدي، د ټولو کورونه ونړول او زموږ توکي او لوخي هم لزان سره یوړل. په دې سیلابونو کې وکسانو شهیدان شول. زموږ د کورنۍ په ګډون ټول کلی سخت زیانمن شو او ټول له جدي ستونزو سره مخ یو. موږ سره لازمي مرستې نه دي شوي. اوس مهال اندس خلو وبنلرو او یو بایلر په 200 افغانۍ اخلو. دا په داسې حال کې ده چې دوشنبه د اکتوبر 14 د ناورین د خطر کمولو نړیواله ورسته. ملګرو ملتونو په دې اړه ویلي د اقلیمي بدلون د پراختیا د مخنیوي په اړه د کمزورو پریکړو له امله د طبي پیښو په زیانونو کې زیاتوالی راغلی. دغه سازمان ویلي اوس مهال د اقلیمي بدلون او د خطرونو د کمولو لپاره د برنامو په نظر کې نیولو پرته ټوله نړۍ له سختو طبي پیښو سره مخ ده. د 2015 کال د ناورین د خطر کمولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو د دوه بیړنیو اقداماتو غوښتنه کړې. دغه سازمان ویلي چې د ناورین د خطرونو د کمولو لپاره باید عامه او نړیوال تمویل زیات شي او دا چې ډاډ ترلاسه شي چې ټولې پراختیایي او خصوصي پانګونې د خطرونو او انعطاف په پام کې نیولو سره ترسره شي. په ورته وخت کې د اسلامي افغانستان د مرستو بنسټ په یو راپور کې ویلي چې اوس مهال افغانان د طبي پیښو او اقلیمي بدلونونو له سختو زیانمنونکو کسانو له ډلې دي. دغه بنسټ د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې ورستۍ زلزلې ته اشاره کړې او ویلي دي چې په دې زلزله کې 2200 ډیر کسان مړ شول او شاوخوا 3300 کورونه ویجاړ شول، خو د یاد بنسټ په خبره لا هم خلکو ته کافي مرستې نه دي رسیدلې. په راپور کې راغلي چې زلزله ځپلي کسان د یوې میاشتې له تیرېدو لا هم بې کوره دي او د ژمي په رارسیدو سره دوی په خلاصه فضا کې ژوند کوي. په همدې حال کې په کور دننه یو شمېر خیریه بنسټونه وایي د کونړ زلزله ځپلي بنسټیزو مرستو ته اړتیا لري. د یو خیریه بنسټ مسؤل عطاالله ازادي راډیو ته وویل د طبیعي پیښو او چاپیریال یو شمېر کارپوهان د آفتونو د مخنیوي لپاره پاملرنه خورا مهمه ګڼي. وایي په افغانستان کې د غیر معیاري کورونو شتون خلکو ته د تلفاتو او زیانونو د اوښتو یو مهم عامل دی. د تیر جمهوري حکومت پر مهال د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې پخوانی رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل دی وایي په تیرو څلورو لسیزو کې چې کومې ودانۍ جوړې شوې دي دا د ملي او نړیوالو نورمونو خلاف جوړې شوې او هیڅ نورم ته پام نه دی شوی، او تر ډېره د آفتونو پر مهال هماغه کسان ډېر زیانمن کېږي چې کورونه یې غیر معیاري جوړ شوي وو. که سیلابونه راغلي هم د دوی کورونه یې وړي او که نور آفتونه هم راغلي دغه خلک یې زیانمن کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو آزادۍ رادیو ته خوږی اوریدونکو، نن د کرکټ په ډګر کې د افغانستان او بنگلاديش د کرکټ ملي ټیمونه د یو ورځنۍ لوبو د لوبلړۍ ورستۍ لوبه کوي. که څه هم افغانستان دوه لوبې د دې لوبلړۍ ګټلې او لوبلړۍ په خپل نوم کړې، خو نن به دریم لوبه ترسره کیږي. که چیرته افغانستان دا لوبه وګټي نو بنگلاديش ته به په دې لوبلړۍ کې 0-3 په وړاندې یا 3-0 په وړاندې ماته ورکړي. بل ورته یو معلول افغان توانېدلی چې څلور کلونو کې د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. دغه لوبغاړي قدرت الله یوسف زیز موږ له همکارې سره کیسه کړې.
په دې را روان میاشت کې ایشیا کپ ته کوشش وکړو چې افغانستان ته ایشیا کپ د خیر سره راوړو.
قدرت الله یوسف زید افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې غړی، هغه چې خپلې لوبډلې ته د ایشیا کپ د ګټلو هیله په زړه کې لري. قدرت الله څلورو کلونو کې وکولای شول د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي لوبډلې برخه شي، خو هغه دا سفر څنګه پیل کړ؟
دا چې د ویلچیر کرکټ سره زما ډیره علاقه وه، د دې ویډیوګانې ما په یوټیوب او په فیسبوک باندې لیدلې. دا زمونږ یو ارمان چې په افغانستان کې داسې یو ټیم جوړ شي. څلور کاله مخکې کله شهیدان او ملین ریاست ته زه ولاړلم جلال آباد کې، هلته مې چې وکتل داسې یو لوبډله وه او تمرینات یې کول، بس هماغې سره مې ځان را صف کړلو او راجستر مې کړلو.
قدرت الله زیاته وی چې بیا یې پله پسې تمرین او هڅو رنګ راوړ او څه موده مخکې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډلې ته انتخاب شو.
تمرینات مو کول بس نن سماره دا و چې بس موږ د افغانستان د ویلچیر کرکټ یو برخه شلو. کونړ کې دا یو څو مخکې کرکټ بورډ کمپونی ولو ماغې د طریقه بس موږ د ملي ټیم یو برخه شلو.
دای د افغانستان د ویلچیر کرکټ په ملي لوبډله کې تیز توپ اچونکی یا فاست بالر دی. شپږویشت کلن قدرت الله یوسفزی ازادي راډیو ته وویل چې په ډیر ماشومتوب کې معلول شوی دی او په خبره یې ډاکترانو ورته ویلي و چې پولیو وهلی دی.
زه اته کلن وم چې مریستیا کې پچکاري راته کړې وه، هماغې د وجې نه بیچ ډاکترانو ته لاړلم، بس بیا هغې دې وویل چې دا پولیو شوی دی، معلول شولم په دواړو پښو باندې.
روغتیا پالان وایي پولیو یا د ماشومانو ګزن یوه خطرناکه ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې واکسین کولی شي ماشومان له دې ناروغۍ وژغوري. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازیني هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې په بشپړ ډول له منځه نه دی تللی. د ننګرهار ولایت د چپرهار ولسوالۍ د ورزشکار اوسیدونکي قدرت الله یوسفزی وړاندې ازادي راډیو ته وویل ژوند کې ډېرې سختۍ ګاللې خو تسلیم شوی ورته نه دی. همدا وجه چې په خبره یې نن هیڅ ډول نیمګړتیا نه احساسوي.
ژوند ډېرې سختې تنګې مې تېرې کړې دي، بیا چې په ښه او بد باندې پوه شولم ما دا احساس وکړلو مال چې زه باید روغ چې کومه سې ژوند تېری باید زم کوشش وکړم چې زه هماغه سې ژوند تېر کړم. نو ژوند کې ډېر مشکلات سره مخ شوی یم خو تسلیمي مې نه ده ورکړې. باندې اساس باندې چې نن د افغانستان د ویلچیر کرکټ د ملي ټیم یو لوبغاړی یم، اوس هیڅ د نیمګړتیا احساس نه کوم. ډېر زیات خوشحاله یم چې د افغانستان نمایندګي کوم، دا ماته ډېر د افتخار ځای دی.
د یادونه ده چې د افغانستان د ویلچیر کرکټ ملي لوبډله د 13 سپتمبر میاشتې په روسیو کې پاکستان ته ولاړه او هلته یې خپلې سیالۍ لوبډلې سره څلور شل وریزې لوبې وکړې چې یوه یې وګټله خو درې ورته وبایللې. قدرت الله یوسفزای هم په دې لوبو کې شامل و چې د ښې کارکردګۍ او وکټو اخیستلو ویډیوګانې هم د مینهوالو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوې وې.
اوریدونکو د خبري مجلې ورسای راپور اخلو هغه دا چې د پکتیا ولایت په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د جاپان په مرسته څلور وستو خوندزیو ته ودانۍ جوړې شوې چې زده کوونکي ورته ډیر خوشاله دي.
د پکتیا ولایت د هغو اتلسو خوندزیو زده کوونکي چې په دې ورستیو کې ورته د یونیسف مشارکت کې د جاپان هیواد په مالی مرسته نوي ودانۍ جوړې شوې وای خوانیز بهیري ښه شوای دی. دوی زیاتوی په خوای بیدیاو کې زده کړې کولې چې لوی وی خو به د زکونکو فکر پاشلو او یو بل لوري ته متوجه کېدل او بل به طبيعي حالت باد باران ګرمۍ او یخنۍ هم د دوی خوانیز بهیر د خان او ځن سره مخامخ کاوه. د پکتیا د شواکول سوالي دوه تن زده کوونکو بیت الله او شبروز الماس مشال رویتو ول
په خو موږ درس ول نو ډیر مشکلات به و باد بشوم شاگردان من راتله باران بشوم شاگردان بن راتله نو زده د زموږ لپاره در زمينه برابر شو ان شاء الله موږ بنور زده کړو ته هم دلته دوام ورکو
دلته شو زمينه نو برابرای درس هم درنګ از زده کوونکی بل مرته نستو یا سازان بو موجود نو په پرتو غاغ اوس الحمدلله دلته خپل تعمیر ته جوړ سو نو درس و ان شاء الله خلو سره په نظم ډول سره ټول زده کوونکی وای
د زده کوونکو والدین هم د دوی د ماشومانو د زده کړو لپاره خوانځیو ته د ودانۍ جوړول یو کارګوري خو زیاتوي د خوانیز بهیر په خکیدو کې د کورنۍ په ګډون به ټول خکیل خلک خپل ونده تر سره کی. د زده کوونکو د والدینو په استازیتوب یو تن نظیم ګل ویل
درې شي نه دي ماشومم شته کلامم شته تعمیرم شته استادم شته تعلیم او تربیه په مخ نه درمې ولې دا اوس په کار ده چې استاد د مور او پلار په شکل د عمر شرور په شکل چاول ماشوم متوجه کی رست دای بیا درس ورته وخی نو دا هم د مور او پلار هم د کام د مشر هم د وخت د اثر د تعلیم او تربیه په هم د شکل د ټول دولت مشترک مسولیت دای وځ نشکره.
په ورته مهال قومي مخاور بیا وای چې تر اوسه هم د لور پروتوسیمو ډیر انجوري او هلکان خوانځي ته لاسرسي نه لري او کوم زده کوونکي چې زده کړی کوي هغه هم خوانځي ته تر ډیر لور رسیمو مزلونه کوي. یو تن قومي مخاور فضل امین وویل
ما وختونه لرو چې مکتب وګورته وره وره مکتب نه جوړ شي تر شپږم سم پرې تر پنځم سم پرې تر سلارم سم پرې چې څومره دې منظور ولای شي مکتب دی هغه ته اوس می خپل اړ کې شپږ کیلومتر مزال می په کور کو د مکتب ته د شواک مکتب ته می دومره په لاره ساحه کې پرته یو باید می مکتب دغه نه هر شو کومه کوشي یو ولې جنا کوي د پرې باید مکتب مکتب کې نه مکتب نه جوړ کې په کلی کې په درې کلی په دوه کلی په پنځه کلی باندې مکتب مکتب رو
بلوري ته د په نه ریاست ځای مسؤلینو په شواک ولسوالۍ کې د یادو ودانۍ د پرانیست پر مهال ول دوی هڅه کوي د اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو په مالی او تخنیکی همکاري زده کوونکو او خونکو لپاره مناسب خوانیز چاپیریال برابر کی. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی وایي
یو سل او شپږ میلیونه افغانۍ په ارزښت باندې په دې باندې مصرف راغلی ده او دا مصرف سیسوي د دادی دي شاګردانو او د دې ولاسو د دې علم په خدمت کې سوي نور به هم کیږي.
یاد دیوی دا مهال په پکتیا کې درې سو اویا بابا خوانځي موجود دي چې د مسؤلینو په وینا د دې ولایت شاوخوا شپېته سلنه خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي په بیدیا کې ګرمۍ یخنۍ باد او باران او نورو طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه په متاثره چاپیریال کې زده کړې کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پنده ښځې ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ل بیا ځادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د ازادي ملما
احمد شیبریم سلامونه په دې خبرونه کې مې ډاکټر پوهنوال سبحان الله شهاب ملما دی دوی د شیخ زايد پهنتون د ادبیاتو د پنځي استاد کوي شاب سه په خبرونه تشرح لري
ډیر زه ته مننه شیبر ستاست استاسي اور دین ته سلامونه کیولن اهل وړاندې کوم په خمه چې تاسو سره اپلیک یم
شاب سه طبي خبره ده چې د ادبیاتو استاد کوي نو ادبیات مول وستدي
بله بله
چرته ادبیات لوستدي
مننه زه خو د خوستلایت کی زمونږ دولتي پونتون د شیخ زید پونم باندې په دغه لسودري ته کال کی د کانکور لاري شیخ زید پونتون ادبیات کوزی پښتو څنګه ته راغلی مې په شپږ ته کال ته فارغ شوم
او بیا مور سنور زدکړه چیرته کړی دي
زدکړه به چې کله د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ته فارغ شوم نو دا غن ورسته دوه کال په مختلفو زینو کې اومه دا غن ورسته په امدی شیخ زید پونتون ادبیات پونځي کې د استاد صفت مقرر شوم نو معمولا بیا په کابل پونتون ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه ماستر برنامه کې بریالی شوم او د خپل زدکړه د ماستر برنامه کې پیل کړی دا غي څخه ورسته به چې خپل پونتون تر وګرځیدم د لږ وخت وروسته یعنی یو کال وروسته بیا لاړم د پېښور پونتون علوم اکاډمۍ پښتو څنګه ته د آزاد رقابت لري امتحان اخیستلو او په امتحان کې بریالی شوم نو د ډاکټر تر کچې مې بیا تر خپل زدکړه
د ډاکټر تیسس مو په څه باندې لیکل
ما خو د ډاکټر تیسس د پوهنی مربوط د رحمان بابا ادبي سبک د غي د سب پیروان او په دغه باندې لیکل چې د رحمان بابا په ژوند زده کړو په دې باندې انواني و د رحمان بابا ادبي سبک او د غي د سب پیروان
دغه تیسس چاپ شوه دی
دا تیسس خوشبختانه د زمونږ تدریسي یو برخه وو نو یو برخه د لیسانس چې د مفاداتو مربوط او مفادات سره مطابقت درلود دا غیته چاپ شوې ده او اوس موږ په شخصیت پونتون کې د ماستری برنامه لرو دا اوس هم ستاسو چې زنګ راغی په حال دې تناسبه نو ترتیب د غی لګ پاتې پروفایل دل ان شاء الله په نګدی ورځ کې به د چاپ گاډه سنبال شي ان شاء الله یعنی مکمل نه ده چاپ یو برخه چاپ ده
کله چې مو د تیسس انتخاب او حالت د پېښور پښتو اکاډمي کې د استادانو د خوښو چې تاسو د تیسس انتخاب کې او کنه تاسو خپل د رحمان بابا له شاعري سره مینه او تاسو وړاندیس
مننه شبر صاحب دا خو واضح خبره ده چې څېړنه او تحقیق او یا تالیف چې څوک یې نو د معلومات په اساس به کوي او د خپل علاقې پر اساس به کوي ما دغه د خپل علاقې او د ذوق په اساس باندې دغه موضوع ور کړل او په خور په همته ته مې ور باندې کړل نو البته بیا درې بورډ پی کیږي نو په لومړني بورډ کې د پښتو څنګه استادانو دا غي نورو ست بیا پوندم پکچا او بیا بیا دفاع کو خوشبختانه به وایم چې د زوک او د علاقه سره سم د پښتو څنګه استادان ما په دې خانه کړل چې زه په دغه برخه کار کوم او وی را سره موافقه وکړل او د پونتون چې کلمه خپل دفاع دی موضوع نه وکړل نو وی را تایید کړل نو د خپل علاقه په اساس باندې دا کار کړل
ډاکټر صاحب شاب مخ تر دې چې تاسو د ژوند په اړه کې نور لته تاسو نه واورو د تاسو د تیسس په برخه کې یو پښتنې به ځین تر وګرځیده که چرته یو څوک لته تاسو دا پښتنه وکړي د رحمان بابا په شاعري کې درې ټکي په لاندو باندې چې تاسو له خاطره ډیر مهم دي او یا ډیر مهم در تشکر سوي دا کوم دي
ډیر زه ته مننه ډیر مهمه او اساسي پښتنه دا د پښتنه باید وضاحت وشي رحمان بابا مونږ تاسو چې پیګو د دولت سره وسیدلې دي او دولت په ژبه غږېدلې دي یعنی اشعار چې دي د فصاحت او بلاغت په غاړه سنبال دي یعنی جوانی پکې ډیره ده د دې ترڅنګ زمونږ استاسي د مصحاب او کې دي سره ترڅنګ دی په دینی علومو کې هم پېد نو تصوف او عرفانی په خپل اشعار کې ډیر خپل لیدي او د اشعار چې دي په دغه برخه کې یعنی کاملا ډیر لوړ مرتبه لوړ درجه لري د دویم ټکی او دریم ټکی دا چې رحمان بابا داسې یو شاعر و چې هغه د خلکو منځ کې او د خلکو پر ژبه پویدو او اشعار چې دي ډیر ساده دي روان دي او د دې ساده والی ترڅنګ داسې اشعار د ویل دي چې یعنی دیو خانه رنگین دی او د بل خانه سخت دی یعنی دا شاعری څوک نشي کولای ځنی خلک د رحمان بابا شاعری ته څوګوري فکر کوي چې ډیره به اسانه وي ځکه د د شاعری اجازه یا کمال دا دی چې په یو ځل اوریدل سره د خلک زده کولای شي خو د بل خانه کې ته په دغه شاعری کې څوک پیل وکړي نو د دوه درې شعرونو به اضافه ونه لیکي ځکه چې دې سره به د الفاظو کمی وي نو سلاست او رواني د ده بله برخه ده چې رحمان بابا په ټولو پښتنو کې مقبولیت لري او په کلاسیکه دوره کې رحمان بابا د دوه نورو شاعرانو چې په ادبي سبکونو کې یعنی لارویانو پیروان لري چې هغه خوشحال خان خټک او حمید مومند دی نو د رحمان بابا د پیروان او سبک لارویان چې دي چې دا ډیروالی لري چېرته چې پښتنو سیږي د بابا د سب پیرو به ځکه چې دی د خلکو په ژبه شاعري کړې او د خلکو د پوهې دپاره شاعري کړې ده
شهاب صاحب کچرته د پانتون دورې تراشو کله چې تاسو ادبیات لوستل د دولسم صنف کانکور نو وروسته ادبیات ته کامیاب شوی او کنه لپایله مزړه غوښتل چې ادبیات ولولي
زو کو علاقه سره د ادبیات پونده ما انتخاب کړو او د ترغلې او مانو په دې کې یو لند الفاظ کې بس تاسو سره یو خاطره وای ما زغه وخت کې خو چې در لس ودریات کالون دغه سہولتونه د انټرنیټ او د فیسبوک او د شین سره نو چې راځي د ټلیفون نو کېږي نو ز راغلم سپتنام وکړو سپتنام نو وروسته جلال آباد تلاړم چې به تر هغه زما ملګرو زما نمرې ډېرې وي د کانکور په اساس باندې یعنی په خپل سر دوی اقتصاد پونځي ته زما تبدیلي کړې وه بېرته چې زه راغلم ما ورته وویل چې هېڅ دا کار نه کوم ځکه زما ادبیات سره ذوق دی علاقه ده او په خپلې علاقې په اساس باندې زه د ژبه ادبیات پونځي پښتو څنګه وایم او په همدغه کې که خدای کول مخې ته به ځم
کله چې تاسو ادبیات لوستل کوم ټکی تاسو ته د ښکارېدل سي د تدریس لپاره دا مناسب نه دی او دا باید بدل شي د سي جنټیکي تاسو ته ښکارا سول پیغه وخت کې
د سي اتمن اتمن د سي شینه یادا سي مفردات او یادا سي مزامین به سړی ته مخه باندې ورزي او معمولا چې افغانستان خپل یو نصاب درلودلو په غو نصاب سره د لوړ زده کړو نه د تچیو په مغه نصاب د وسادن لخوا بلې کېدلو مخې ته ته نو د
سی وبخشي شاب صاحب یو خوب سیستم د سم د مخې ته ځي لیکن استاسو خپل برداشت سو سه کوم شی باید په دغه شکل باندې تدریس نشي او یا تغییر پکې راشي د سی سو
یار دا سې زما مخې ته څنګه راغلی ځکه چې دا خو غزده کړو مرحله یو باغي وخت کې دومره وسی فکر د من سره نه و چې وایو چې ان په دې باندې متوانی درلودل چې په پردات کې یا په دې حساب کې تغییر شي یا د تدریس کې دغه سي دغه را نشي ول نه غزده په طبيق ځینې شین به خو دا سې دې تحقیق نه
ځینې کسان دغه انتقاد لري یا دانی وکه کوي سې د افغانستان په پانتونونو کې تر ډیره پوري پو حفظ باندې اتکا کوي یعنی یو څوک ادبیات ولولي د ادبیات له څلورم صنف نو وروسته ممکن یو محصل تکړه مې لایق هم وي لیکن د دې توان ونه لري چې څه ولیکي نو د دې له خاطر فکر نه کوي چې په کار ده چې د ادبیات په پانځي کې عملی هڅو ته توجه ته زیات شي
کاملا دا خبر سره موافق ما هغه وخت کې خو امکانات هم کم وو د عملی او د کار سره هم دغه اوس خوشبختانه په ادبیات پونځي کې زمونږ د کار سره یعنی حتی د ځینې ادارات ته وړاندې کیږي ځینې په عملی توګه کپ نصر کې کار کوي نصر کې کار کوي کپ نظم کې نظم کې کار شپونی په برخه کې شپونی په برخه کې چاپی رسنی او درشته چې مجلې شته او زموږ ډیر تعداد مسلین پرې باندې لګیا دي چې هغه خپل د ذوق مطابق څوک ادبي ټوټل کې څوک لند کې سل کې څوک بل شي مند کې هغه چاپیږي او وې پر سیمستر کې مونږ د یعنی داسې زمينه برابر کړی د چې د ټول پونځي یعنی ماسلین او استادان ورته کینی او باغی کې خپل لیکچرونه ورکړي او د لیکچرونو ترڅنګ څوک چې شاعر لیکلی او کچا نور بس کار کړی چې غنیز کار کړی هغه د ماسلین سره شریکي نو هغه د امریکا ساحه اوس ډیره پراخه شوې. خو متاسفانه به ووایم چې زموږ په وخت کې دا کار نه و، او زموږ دا غوښتنه هم وه، او زموږ یو تعداد استادانو به هم د کتاب او د چپتر سره قبیلات څه کوي چې هغه به نه و، نو موږ ته به یې هغه نوټونه راکوله، نو وایه او لیکه او بس سر د کرښې او څه څه. نو دغه ستونزې او دا مشکلات وه.
تاسو د پېښور خواته هم زده کړې کړې دي او په افغانستان کې هم دغه دوړو خو ته چیرته وګورو په پښتو ادبیاتو کې د ادبي غونډو او د ادبي غونډو لنقته اکثر لیکوال وایي ډېر څه زده کړې دي. تاسو د شخصیت په پانتون کې د نقد آزاد بحثونه لري؟
مونږ د نقد او د آزاد بحثونه البته په پونځي کې لرو، ځکه چې استادان او محصلین ځینې اثار چې ولیکي هغه نو بیا اثار غونډې ته وړاندې کوي، او بیا کوم استاد لیکلی یعنی محصلین او استادان په دې باندې هغه خپل نظرونه څرګندوي او خپل وړاندینې کوي، او په دې کار باندې یعنی هغه خپل نظر څرګندولی شي او نظر څرګندوي.
فکر نه کوي استاد شهاب چې دغه سي نقدي غونډه ته تاسو د ولایت په سطح ته د نورو ولایتونو گاونډي ولایتونو په کچه باندې تکړه لیکوال درو غواړي، او چې اغه هم له محصلینو سره خپل تجربه شریکي کی او په دغه سي غونډه کې برخه د سره واخلي، ممکن محصلین د استادانو له لیکچره پرته ډیر څه نور هم تر لاسه کړي.
زمنګ دا کار کړم دی زمنګ د علوم اکاډمۍ نه یو تعداد استادان او یا د کابل پوهنتون نه یا د نور ملګری او دوستان ځینې وخت پوهنتون ته راغلي دي، حتی دلته پوهنتون کې په ادبیاتو کې مختلف غونډې جوړ کړې. د روحي صاحب یو سیمینار مونږ برابر کړی و، د ده په رابطه باندې د کابل پوهنتون نه علوم اکاډمۍ نه ننګرهار نه او ځینې نور ځین نه ځینې استادان راغلي و، خپلې مقالې وړاندې کړې او لیکچرونه وړاندې کړه. او زمونږ د ماسترۍ برنامه کې یعنی پرون دغه خبره چې ما تدریس کولو ځینو ملګرو دا د هیوادمل صاحب سره مستقیما رابطه وکړله، او ما نه دا وړاندیزه غوښتنه وکړه که تاسو هیوادمل صاحب مونږ ته دلته راوغواړئ چې یو لیکچر مونږ ته راکړي یا ځینې نور مشران استادان. دا موضوع ما ځان سره واخیستله او د پوهنتون د رهبری سره به شریکه کړم ان شاء الله. او دا ډیره ښه خبره ده، او دا د ادبیات لپاره او د نورو استادانو د فکر په انتقال کې د محصلینو او یا د نورو زده کوونکو ډیر ښه رول لوبولی شي.
یو خدا د ستاسو نورو استادان درغواړي، تکړه استادان لکه هیوادمل صاحب یا نور، دا خو هم ښه خبره ده. لیکن که چیرته د افغانستان د ادبیاتو د پنځي تاریخ ته یو څه دقت وکړو، مثلا په یغه وخت کې سه استاد حبیبی، په یغه وخت کې سه استاد رشتین، په یغه وخت کې سه استاد رشاد د ادبیاتو په پنځي کې درس ورکاو، دغه دورې محصلین ډیر تکړه خلک راووتل او ډیر تکړه لیکوال دغه زمانه لرو. زما مطلب دا دی چې تاسو په خوست کې است، مثلا که د شعر نقد لري ممکن تر استادانو کاروان صاحب محصلینو ته ډیر څه ووایي، او ډیر څه محصلین کاروان صاحب نه ترلاسه کړي. آیا دغه سي لیکوال د خپلو باسونو ته که دروغ وړي بهتره به نه وي؟
ډیره به بهتره وي. دا کار داسته خبرو نه ما دا فکر واخیستل، مون کاروان صاحب یا محمد نبی صلاحی د علوم اکاډمۍ یا ځین نور د سی استادان مونږ دغه سی بسون تر غوښتي دي، او کاروان صاحب خو مونږ سره دلته په ډیرو غونډو کې برخه اخلي، او دا کار خو یعنی ډیر یو مفید او ګټور کار دی، هم د محصلین لپاره او هم د استادان لپاره، ځکه نظر شریکول او بیا د مشران تر مخه خو ډیرې خبرې تیرې شوې دي. نو
یو خو د استادانو په سطح خبره شو، لکه د کاروان دوی چې منلي شاعران دي، او همداسي نور منلي لیکوال چې په وطن کې شته چې هغوی تاسو پوهنتون ته دروغ وړي. حتی د ځوانانو د بهیرونو ځینې تکړه غړي که چېرته تاسو راوغواړي، ممکن محصلین له هغوی سره داسې احساس هم وکړي چې دا خو مو همزولې دي که دا کار وکړي، ځکه په ورته وخت کې چې یو څه محصل زده کوي دا هم مهمه ده چې دا جرأت پیدا کړي چې په یوه غونډه کې نقد وکړي. څرنګه درته ښکاري دا وړاندیز؟
ډېر راته ښه ښکارېږي او دا کار به حتما کوو استاد چې د دې نظر نه مونږ دا فکر واخیست چې حتما به دغه سي ملګري او دوستان به سره درکو سره دي چې لږ زیات به دا کار شوی خو په هغه اندازه نه دی شوی لکه دا استاد چې څخل ته فکر دی او یا د محصلینو په برخه کې چې دا ختمېدلی شي. یعنی زه به ووایم چې ډېر کم ترسره شوی دی یا په نشت حساب دی، خو دا کار به انشاءالله کوو او ګټورې بولم.
شاب صاحب وبخښئ چې دا پوښتنه یو څه ځنډنې هم کوم، تاسو کوم مضامین تدریسوئ د شخصیت په پوهنتون کې؟
زه په شخصیت پوهنتون کې د ادبیات تاریخ اړوند مضامین تدریس کوم، ځکه چې ما مخکې تاسو سره په خبرو کې وویل چې رحمان بابا رابطه ما خپل ډیسرټیشن لیکلی دی. رحمان بابا چې دی مونږ دلته د ادبیات پوهنځي پنځم سمستر کې رحمان بابا پاکله باندې د سب پیروانو باندې د شعر برخه باندې او د سب د لارویانو په شعر باندې دغسې د ده په منځپانګه باندې خبرې کوو. نو همدا رنګه یعنې د ادبیات تاریخ اړوند زه خپل مضامین مخې ته وړم.
د ادبیات تاریخ یوازې د پښتو ادبیاتو تاریخ؟
پښتو ادبیات تاریخ بلی.
نو تاسو خو یوازې پر رحمان بابا ډېر تمرکز وکړو، دا تر کومې دورې پورې تاسو دا تدریسوئ؟ تر کوم وخته پورې؟ له پایله تر کومه؟
زه چې خپل تدریس کوم ازما چې اثر او کتابونه چاپ شوې دي روحانيانو باندې ما کار کړی دی چې خوشبختانه به مې کتاب مې چاپ شوې دي او د هیواد په مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې مې حمید مومن باندې کار کړی چې کتاب مې چاپ شوې دي د هیواد مختلف پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د رحمان بابا باندې ما کار کړی دی او کتاب مې چاپ شوې دي چې مختلف پوهنتونونو کې او د افغانستان په ډیری پوهنتونونو کې تدریس کیږي. همداسې د خوشحال خان په برخه باندې مې کار کړی دی، خپله تر اوسه چاپ شوی نه دی. نو حق ولیت مې د ماسترۍ دغې ته ورکړو چې دا باید چاپ کړم او په دې باندې لګیا یم. نو د ادب تاریخ مې کار کړی دی چې پنځه ادب تاریخونه ما لیکلي دي چې هغه روحانیان دي، خوشحال دی، حمید دی، رحمان بابا دی او دغه سیمې د اوختن په پړاو کې هم یو څه کړي دي خو دا چاپ شوی نه دی.
په یو څه معاصر زمانه کې څه شي نشته چې محصلینو سره شریک کړي؟
ولې نه، دا خو د مسؤلیتونو په اساس باندې وي. هغه د تدریس په خپل برخه کې چې څومره کار کیږي نو ما چې دا کوم کتابونه چاپ کړي دي او یا پرې لګیم نو په دغه برخه کې نه. تاسو معاصر دورې ته ځکه چې زه پوهنتون کې دلته د علمي مجلې ورته وایي، زه د علمي مجلو امیر هم یم، د مطبوعات او دغه کارونو بوختیا هم په دې برخه کې زیات دي. نو په معاصر دوره کې لا تر اوسه پورې ما داسې ډېر ول نه تدریس هم کړی، هغه وختونه پړاو دی، وختیا پړاو دی، خانتیا پړاو دی، په پړاوونو کې خو څنګه زن داسې ډېر نوتن ورتن د کړي چې سړی په هغه کې مخکې لاړ شي آثار او کتابونه ولیکي.
د پانتون د ادبیاتو د پانزو جنو محصلینو تیسیسونه مالی دي لري، دوی ډېر کلی موضوعات راخلي. بیا چې کله خبري ورسره کومه مثلا ما چې خبري ورسره کړې دي دوی بیا وایي چې د استاد د لارښوونې په اساس دا کار کوم. په دغه تیسیس کې فکر نه کوي چې یو څه د کلی توبه باید محصلین راووزي مشخص شي باندې لیکل وکړي؟ مثلا که چېرته د شعر په برخه کې څوک یو تیسیس لیکي یا د داستان په برخه کې یو تیسیس لیکي، له کلیاتو راووزي مثلا د رحمان بابا په باره کې یو څوک تیسیس لیکي، د به ممکن په دې خپل تیسیس کې دا شان ولیکي چې رحمان بابا په دې کال پیدا شو، په دې کال وفات شو، او یو دوه ټکو ته اشاره وکړي او یو دوه عمومي بیتونه سي خوشاله او دولتام غلامان دي او داسې ډېر معروف شعرونه د رحمان بابا سي د دې دغه هم راوخلي. فکر نه کوي یو څه تمرکز پکار ده؟ مثلا یو څوک تیسیس لیکي یوازې د رحمان بابا په سلاست ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عربي کلماتو یې ولیکي، یو بل څوک تیسس لیکي د رحمان بابا په عرفان یې ولیکي، او شاید بهترین تیسس هغه چې رحمان بابا عرفان چیلنج کسي دا عرفانی بیتونه نه دي. فکر نه کوي چې یو څه محصلین باید آزاد پریښودل شي؟
مونږ تیره ورځ غونډه درلودله، په غونډه کې زمونږ د محصلین د مونوګرافونو موضوعات هم وو، په هغې کې داسې موضوعات ورکړي وو چې دا رښتیا هم دغسې موضوعات ورکوي. یو لیکلي وو چې لیکوالۍ خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د رحمان بابا پر ژوند خپل مونوګراف لیکم، بل لیکلي وو چې د کاروان صاحب. نو بیا مونږ سره کېناستو، د هر استاد وظیفه ده کړه چې د خپل هر یو محصل سره که مثال رحمان بابا لیکي، پر رحمان بابا باندې خبرې کوي، ووایي چې د رحمان بابا په اشارو کې د قرآن او حدیث، یا د رحمان بابا په اشارو کې تصوف، یا د رحمان بابا په اشارو کې عرفان، یا رحمان بابا مذهب او عقیده، یا د رحمان بابا په کلام کې رواني، یا د رحمان بابا په کلام کې داسې، یعنی داسې یو یو برخه. نو دا رښتیا هم دا دود را پاتې شوی دی، او ځینې موضوعات مونږ ته به هم داسې راکول شوي وو، مونږ به هم ورکولي. اوس دغه موضوعات ته استادان هم متوجه دي، او محصلین سره پر ډېره پیمانه د استادانو کار هم دغه شوی دی. یعنی په رحمان بابا کې یوازې کولی شي چې دېرش محصلین په مختلف خو په مختلف برخو باندې کار وکړي. نو دا کار اوس کېدونکی دی، او داسې لاره ده کوي دا خود استاد او د خود استاد ټاکل په همدې معنا دي چې د خپل محصلین سره
تاسو د شیخ زید پانتون د ادبیاتو په څلورم صنف کې اوس څو محصلین لري، شمیر څو ته رسي؟
مونږ د ادبیاتو پوهنځي په څلورم صنف کې و دېرش تنه، خدای مې دغه نه کې و دېرش تنه دی. بلې،
دا و دېرش تنه که چیرته داسې مونوګراف ولیکي چې د دوی له فکره زیږیدلی وي، نو و دېرش کتاب بلرو یا و دېرش رساله بلرو کال ته کنه همداسې ده. ډیره مننه ډاکټر صاحب شاپ چې په خبرونه کې مونږ برخه سره واخیست.
الله تاسو خلری خوشاله اوسئ، زه ډیر زیات خوشاله شوم چې له تاسو سره مې څه خبرې وکړلې او تاسو مونږ ته وخت راکړل.
درمان خونے پزڑ میں والے برابر ازادی رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پدې ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
افغانستان دے وطن سم جنت افغان